سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازا دی رادیو نه اورئ. زه فرشته سها کوم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپک شپې ته سلانه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزل افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرخزو او انجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نو موري دغه سرګندونه تیر ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهویایي مې ناست کې کړی دی. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو وضعیت خورا اندېښمنون کې دی. د ښاغلي فائق په وینا د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشری حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې جنونی پکې د زده کړو له حق نه محروم دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید د نړیوال قانون لمخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د خزو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دی. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی وو چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکتر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او ویلي دي چې د 2023 کال کې 25 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ایراني څنګه فردا د راپور لمخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیارغونې او پرمختیا او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې سباد د ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر اپراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاړشمې په سار د کریمیا په ټاپو ازما کې د اوکراین سوالس بي پيلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټاپو ازما کې یې د اوکراین سلول لری کنټرولې دون کې کښتې حمله مای زوړلې دي. په یوه جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمه والی ویلي چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلول بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشري سي ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي او د نیټن 4 شنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زفرشته سها کار کولای کوم. خبرونه کې برا سره دارا پورونه واوري له پاکستان راستانه شوی زین افغان خزی اونجونې په ناوړه روغتیاي وضعیت کې دي.
ام دوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یولس نفر ته ماده کاری زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي، نو دغه شاګردانو روزه مچی د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه دوزی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلازاتي رادیو نه اوري. پیل کو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزی او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 9000 سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې هم داراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوې ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي، ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایی وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپل خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواد ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له ورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې ولکو 16,000 ثبت شوی، شاوخوا 500,000 بیا اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دی، ردی چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوی، له اتولا کو زیاتې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یو ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنې وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
موږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان چې په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شک چې موږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیمونه و چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پاوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې لخپلو پخوانیو ژمنو سره سم د پرزیدلی جمهوریت نظام پاوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیلې لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شدهاند.
خوانی پوجان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارون کی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخوا نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ریپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او پنړیواله ټولنه کې د حقوق د همکارانو غفلت او نه پاملرنه د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یو بل ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشی وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ په الحال کورنۍ سره دالته استو، کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېچ وژن نسی چې افغاني اسو. ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي، که نن بای تلر سره په ډوډۍ باندې مشکلي، به مدرکه اسو که یو ورځ کارو کو درې ورځ په کورو کې اسو. به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلکه مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوزیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوی دی چې دا غجن نیولې دي نیمروز کې نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیری د خلک په غیر قانوني لارو له سرحده اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواخونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22 نیټې پیښه چې د نتایج شویو راپورونو له مخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتل د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایرانی عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوی ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو تلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلای دی او لدې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی وو. همداراز د تایبات خار سرانوال په دې خار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لودي سره پر هر راست تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیر نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نوومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هواده د ټولو افغان کډوالو د استلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سګانی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1.5 لک افغانان خپل هواد ته ستنه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پیښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وویل چې پروان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو رضاکار مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوی دی.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نه نوې پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالی دا وی چې دوی ان ډاکومېنټډ. په دې کې به موږ ډېر 10 کسان هم لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سربې رې دوی نیولې وي. زما ملګری دارنګ زمون 10 ملګری چې په خبر اسلام آباد او کوټه کې هم زمون مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ د دوی مطلب ویفس نافلو د دوی کوم هم ال تکیدل شي یا دل تخلاص دل وی یا ریپورت کول وی اسی کوم ماغه پروسس د دوی لپاره آسان وی یا دوی مون پاسانی زن خلاصول شو اغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د یو ان ایچ سی آر د ارقامو لمخې د سګانی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیرا افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په 13 تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د استل کې دوه لګواخ او په کمپونو کې لوهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیولا شینوارای په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر 13 وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې و لکه مابز موږ د پاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراتو. دغه خپلې روپۍ مو خواړه تقریبا 2000 ډالر ما وخواړه چې موږ باندې راووتو ډایرکټ به پولیسو ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو د ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کې دوه وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګه بي وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګ یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دورسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې دریمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لار دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د زورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سر اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیام خراغلی. په افغانستان کې سره لدی چې په ډیری دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر خزي په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنې نږدې 2 کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغ شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یو لس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مری بخش کې یا د آینه روزی، یعنی بعد شاګردان زو نوم لرم چې غراتی نویدی د کار بارز د
د دې په وینا په پیل کې دوی انجنو لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کله ورته از دې روډ ته ویل چې اوس لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نو موري ته تکړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی غمشتنان ډېر خوښي وي، ډېر انتخاب وي. یو همشه زما تولید کې چې دی هغه زه خپل تولیدات کې غواړم چې نواری وګوسي، یعنی ما تولیدات کوو بخښه دی او ورکه ما دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زما مشتریان زمونه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد ته ضعیف شو دی بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات پر ماشینه مخستل خو وستونه دی خو بیا هم نظر نور خلق و نوراغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نده کړی او مشتریان مشته او چون تولیدات می دیر مشتریان خوښی وي او مشتریان می ورځ په ورځ زیاتیږي پر ماشینه می
ورسله دی چې د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه لسګونه زره ښځې بیکاره شوې تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ خراب اقتصادي وضعیت د متشبث خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د زینو متشبثینو کارونه په ټاپه نه دي درېدلي هله ماير وردک بیا خپل کار خوشاله ده او وای چې نو وخت د دې سبب شو دی چې هتي عرفانی شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه وو بخشل دي یعنی وو بخشل نه کېږي کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچستان لباسونه دي او دغه مردانه کندوري دوخت یخن دي ګجراتي چادر دي او کورون دي دست خیاطی بخش دي یعنی زه وو بخشو کې بده هر څه کې کار کوم یعنی وو بخشه یا وو رقم تولیدات دي مون
د اغلی ورتک په څیر په کابل کې د جمهوریت نصاب د وخت یو بل متشبثه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن پلو شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې او سیګه په هغه سي کورونه کې دی تر څنګ څنګه د کور مسولیت لري او کولې سي چې موږ ته د کوم خامه واسي دي هغه توګي چې دي هغه ته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری نو لپاره واسکټونه صادر دادی او په راتلون کې کیمو د موږ مو خدا ده چې هم د خپل کار ته نوره پرمختګ ورکو او وکړې سو چې موږ خځې چې اوس په کورونه کې ناستې دي او دې داسې فرصت برابر کو چې دوی لپاره یو ښه بازار وي او وکړې چې خپل هم د کومې توګې دي د په ښه قیمت باندې نړیوال بازار ته وړاندې
سیدی زیاته کړه چې کومې خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولي او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولای شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دوی کې و هم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د ازادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو کارونه بزنس سره ډیر روان و خرید فروټ ډیر زیات و ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغل افیزی نظر وپختو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه په خور ډیر زیات کنه د دوی وشي کولای پخنی جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چاپزون کې ډیر زیات اړین دي په هغه باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نغړی پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غوړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف کړي اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان سره په رسمي ځایونه کې به هم دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې خو یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی به ویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی په خوانی مشتریان دي چې له بهرنیو ایوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمیر په خوانی مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خدماتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لبګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته پکتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مننه چې تر دې د مرا سره وي د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو حکومت اتنوی سنانی لاسوهن الامل زندولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ نوښته د روسیې په کازان کار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ځمکه د اوکراین 14 بي پيلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي. او ټاکل شوی د بلاروس راتلونکي ولسمشري زی ټاکنې د 2015 کال د جنوري په 26 تر سره شي. د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي د دې عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي باندې لاسي چې په ترو اوبه وبکم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک لچې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پر دې شړې خو نه دی
خپل پلار دی دی یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دی تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه ضرر رسیدل دا زنور داس پکاوې نشم زغملای دا کور نه دی سم زندان دی زندان زنور په دې کور کې نه اوسېږم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د السیس په نوم برېټانوي موسسي تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر وسخ کال نږدې نیمایي راکم شوی دی د السیس موسسي څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل لره رسیدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید او زیات پاره خپل دریم تحلیل خپور کړ دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و په داسې حال کې چې دا کښت پر اوسه کال 2602 هکتار و السیس موسسه مندلی چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو ولادت دادی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار روزګان او دایکونډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کم شوی خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي په قانوني موین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام هم دای لټ د خلکو بیا وزلی ده
بل دي قانون هم د غنم و یاد نور شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورزي نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یو لته زاد چې خلک غریب وندي طالبان خو په وسواست کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک کړی وکړي شي او بین الملک ټولنه هم تاسو
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي د لسیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da koknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara le disi Taliban pa khpal tasmim ki jididi dui dewi ideology le makh da koknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na dasi dui ba somra makh ki ularsi zakasi da khalko zwand da koknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana dasi paratlunko kaluno ki da koknaro da kakht manakawulo khikri ta dawam warkri
this ban into future years
pa afghanistan ki da koknaro bia karal ki do او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځای چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندیشنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوه تر درې غونډې وروسته په ظاهر هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه به ورسې ځوان به بیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کزا چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلاب دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې لامل یختنی وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوهندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست.
امروز ولایت ستونز از اوبو ده که ده کخل پار اوبو وی هغه میوی چه ده ده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل و ده چه اوبو نشتا طول و چول ده ده تاسی وی
نیم.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پیل کې مپختل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم د یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستی وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستی وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یې علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوچه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دچ تما ته پیغور راکه پودر راته و بس ده نور داس پکاوه نشم غمله
خیر دی زویا تر دیشړې خونه دی خپل پلار دی یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه ده په هر خبره کې پودر راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته می څه زره رسیدله ده زنور داس پکاوه نشم غمله دا کور نه ده سم زندان ده زندان زنور په دې کور کې نه اوسېګم
والک و درېشه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
هر چېرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زاری مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سودخور وایي خو دې نه بدېږي
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه خوري راځه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه پرغه چوکي کینه
شسمه ده ډاکټر صاحب دا دښنم
خه خوري و څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخر یې وش په زړه تنگ شو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پودر په غوړه راکوي بس هغه وچلو کور ووته او بیا را نغی
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی ها بیا څه وشو
ترې و مېش مونږ او ستیا ورسته می پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناشته او بیا هم هغه غم لړلې پودر سکوي
اوف بیچاره څومره خ جوړ شوی وو خا نو څه ویل
ډیر زارې می ورته وکړ چې نشه پریږد او کور ته راس اوس ما خبره و نه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره را وشه چې زوی می نشه پریږد او بیرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسو خپل ملامت یاست ما خو تاسو ټول ته وویل چې جاوید ته به د پخوانی نشي پیغور نه ورکوي تر یو وخت به هر ناز منای او خوشاله به ساتي
ما خو خوشاله ساته خو پلار خیال نه ساته څو واره مې ورته وویل چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره را وښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ